درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د نن سه شنبه د خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. په پیل کې د دې سات خبرونه واوري. ملګرو ملتونو د جمعې په ورځ پر جرمني د افغانانو د استلو په خاطر نیوکه وکړه. ملګرو ملتونو د انتقاد وروسته له هغه وکړ چې د جرمني د کورنوي چارو وزیر الکساندر دوبرندنت اعلان وکړ چې پلان لري له طالبانو سره مستقیمه خبري وکړي څو د افغانانو شړل ممکن شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د لوی کمشنري استازي راوینا شمداسانی د ملګرو ملتونو په یو خبري ناسته کې وویل افغانستان ته د خلکو بیرته ستنول مناسب نه دي. زموږ دفتر لا هم د بشري حقوقو د دوامدارو سرغړونو استاد راټولوي، په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقوقو سرغړونه چې اغیزمنې شوي، غلي کړل شوي، له کار، تعلیم او د تګ راتګ له ازادۍ محرومې شوي دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنري استازي عرفات جمال له هیوادونو غوښتنه وکړه چې افغانان په زوره له خپلو خاورو ونه باسي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنري ویلي چې سږ کال تر دې دمه تر 1,400,000 زیات کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي چې ډیری په زور شړل شوي دي. د ادارې خبرداري ورکړي چې له دې عمله د بشري ناورین کچه نوره هم ژوره شوې، ځکه منابع ورستر بل کمی شي. د ملګرو ملتونو د لوی کمشنري په وینا بیرته ستنو شویو کډوالو چې لویه برخه له ایران او پاکستان خپل هیواد ته ګرځېدلې، د افغانستان پر زیانمن شویو زیربناو له حد زیات فشار راوړی دی او بشري اړتیاوې ډېرې کړې دي. په داسې حال کې چې نړیواله مرسته هم کمه شوې ده. ملګرو ملتونو ویلي د راستنېدونکو کسانو د پراخ شمېر یو بشري بیړنۍ حالت رامنځته کړی دی. دغه اداره وایي ډیرو هغو کسانو چې افغانستان ته ستانه شوي د چاپو، نیونو او په سختو شرایطو کې د استلو له امله روحي صدمه لیدلې ده. ځینې شکایت کوي چې تر استل کېدو مخکې له خپلو کورنیو بیل شوي او شتمنۍ ترې اخیستل شوي دي. د ښځو خلاف د تبعیض د پایته رسولو لپاره د ملګرو ملتونو کمیټې پرون دوشنبه د افغانستان، بوتسوانا، چاد، فیجی، آیرلند، مکسیکو، سان مارینو، د سلیمان ټاپوګانو او توالو د وضعیت له ارزولو وروسته د دغو هیوادونو په اړه خپلې موندنې خپرې کړې. په دې موندنو کې د هر هیواد د ښځو په وړاندې د تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون د پلي کولو مثبت اړخونه د کمیټې اصلي اندېښنې او سپارښتنې شاملې دي. کمیټې د افغانستان په اړه په ځانګړي ډول د زنا په تورونو د ښځو د منظمې شکنجې او ناوړه چلند او همداراز له زده کړو څخه د نجونو د دوامداره محرومیت له امله ژوره اندېښنه ښکاره کړه. کمیټې واورېدل چې شاوخوا اته بیا سلنن چوری اوس لس دکرو کار یا حرفوی روزنی به برخی دی چې له عمله د ماشومان و دوناغو بی وزلی زیاده شوه ده. په داسې حال کې چې له طالبانو سره د روسیې اړیکې په زیاتی دوری د روسیې د ګرځندوی شرکتونو افغانستان ته د سفر نوی پکیجونه اعلان کړی دی چې د یوی اونۍ سفر پر شاوخوا $3,000 وړاندې کوي. د روسیې رسنیو پرون دوشنبه راپور ورکړ چې دا اعلانونه په وروستیو ورځو کې د روسیې پر انټرنیټي پلیټ فارمونو خپره شوي او د ټلګرام د شات خبری کانال پر اساس لومړۍ ډله مسافر به شاید رواني جولای میاشتې په منځویو کې سفر پیل کړي. دغه پکیجونه چې بیه یې 215,000 روبل یعنی شاوخوا $3,000 ده، د روسیې او طالبانو ترمنځ د تولیدونکو اړیکو په ترڅ کې وړاندې شوي دي. چیرونه روسیا لومړی هیواد شو چې د طالبانو تر مشرۍ لاندې د طالبانو حکومت یې په رسمیت وپیژند. د پیژندنې تر اعلان وروسته روسیې له طالبانو سره په بیلابیلو برخو لکه انرژي، کرنې، ترانسپورت او نورو برخو کې د همکارۍ پلانونه اعلان کړل. سره له دې چې پر طالبانو نړیوال بندیزونه لا هم دوام لري، دواړو لورو د سوداګرۍ د پراخولو او پانګونې د فرصتونو په اړه هم خبرې کړې دي. او د امریکا حکومت د سوریې هیئت تحریر شام د خپلو بهرنیو ترهګرو سازمانونو له لیست څخه وویست. د ډونالد ټرمپ د حکومت له لوري د دې ګام پورته کېدا شاید د سوریې له نوي حکومت سره د پراخې همکارۍ نښه وي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې دا پریکړه شاوخوا دوی ونې مخکې شوې، خو تمه ده چې له راتلونکي سه شنبې څخه عملي شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو په یو رسمي بیان کې ویلي چې دا پریکړه د امریکا له لوی څارنوال او د خزانه وزیر سره تر مشورې وروسته کړې ده. د جبهة النصر نوم یې ډلې چې په خوایل القاعده سره تړاو درلود وروسته خپل نوم بدل کړ او حیاتو تحریر الشام شو. د سوریې په نوي حکومت کې ډیری مهم سیاسي او امنیتي چارواکي په خوا د دې ډلې فعال غړي پاتې شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د روان کال د می میاشتې په منځویو کې په ریاض کې د سوریې له نوي ولسمشر احمد اشاره سره ولیدل او د سوریې په وړاندې د امریکا بندیزونه نرم کړل. زمو شخله ازادي رادیو اوري. د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلی کې د امریکا استازي وویل طالبانو سره خبرو نتیجه نه درلوده. نن باري موټر چلوونکو ته د پاکستان له لوري د ویزه او پاسپورت لرلو شرط عملی کیږي.
دریوته د پاسپورت تر لاسه کول او د ویزه تر لاسه کول دا ډیر مشکل ده، ستونزمن ده.
په ایران کې افغان کډوال د سختو شرایطو او فشارونو یادونه کوي. د خوست په جان خیلو کې یو نیمګړی روختون بشپړ شو. ډاکټران یې وایي
زمون د زړه ارمان دا دی چې مونږ پرمختللې وسایل ولرو، مجهز لابراتوار ولرو، مجهز معاینه خانه ولرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتو عمومي اسامبلی پروندو شنبه د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه وکړه. د غونډې ته د ملګرو ملتو د اقتصادي او ټولنیزو چارو د شورا لپاره د امریکا مرستيال استازي جناتن شرر وویل امریکا د افغانستان په اړه د وړاندې شوی پریکړه لیک مخالفت کړی او د رد رائے ورکړی ده. هغه په خپل وینا کې د نړیوالې ټولنې پر اوسنی چلند نیوکه وکړه او ویل څلور کال وروسته له هغه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي لا هم همغه بې پایلې خبري له همغه طالب چارواکو سره دوام لري پرته له دې چې له هغوی کومه واضح غوښتنه وشي. شرر وویل که څه هم امریکا د جرمني له هڅو مننه کوي چې دا پریکړه لیک جوړ کړي، خو دا سند همغه پخوانی ناکامې تګلاري تکراروي چې د طالبانو په چلند کې هیڅ بدلون نه دی راوسته. د زیاتکړه د سینې شکایت چې حمله طالبانو سره تعامل وشي او هم په ورته وخت کې دا تمه وشي چې هغوی به نړیوالو شمنو ته وفادار پاتې شي، دا دوه شیان له یو بل سره ټکر لري. د امریکا استازي وویل چې واشنگتن د طالبانو پر رښتینی نیت شک لري او باور لري چې طالبان یوازې هغه مهال خبرو ته چمتو کیږي چې خبري ورته په خپل ګټه ښکار شي. د زیاتکړه طالبانو تر اوسه هیڅ نشه نه ده شودلی چې دوی د رښتینې تمایل ولري چې امتیاز ورکړي یا د نړیوالې ټولنې غوښتنې ومني. شرر خبرداري ورکړ چې به قید او شرط تعامل به نه یوازې طالبان زړه ورکړي بلکې د دوی واک به لا پیاوړی کړي بیل دي چې د افغانانو ژوند ته ګټه ورسوي. هغه همدارس د افغانستان لپاره د بشری مرستو پر اوسنی بهیر انتقاد وکاوه او ویل اوسنی چلند دوام نه کوي، مطلوبه پایله نه د ورکړې، نو یو اساسي بیا کتنې ته اړتیا ده. شرر د ملګرو ملتو تر مشیلاندی د قطر سیاسي بهیر هم تر پښتني لاندې راوست. وی ویل چې د بهیر هیڅ عملی پایله نه درلې او طالبان یوازې پر خپل شرایطو ټینګار کوي. د وویل چې د امریکا یو اساسي هدف دا دی چې افغانستان بیا د ترهګر ډلو پر پټنځای بدل نشي. شرر له طالبانو وغوښتل چې د برمته کولو ډیپلوماسي ژر تر ژره پای ته ورسوي او ټول امریکایات به خوشی کړي. طالبانو له هم افغان الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي خوشی کړي نه دی او حتی وایي چې د هغه په اړه هیڅ معلومات نه لري. په ملګرو ملتو کې د چین د دایمي استازي مرستيال کینګ شوانګ د ملګرو ملتو د عمومي اسامبلې په ځانګړي غونډه کې د افغانستان په وړاندې د ټولو بندیزونو د سمدستي لری کېدو او د دې هیواد د کنګل شوی شتمنیو د بیرته ورکړي غوښتنه وکړه. د پخپله وینا کې خبرداري ورکړ چې دغه سي محدودیتونه د افغانستان د اقتصادي بیا رغونې او د خلکو د ژوند د شرایطو د شوالي لپاره جدي خنډ دی. شوانګ د دې غونډې د پریکړې هرکلی وکړ چې د افغانستان وضعیت له سره ارزوي او ویل اوس افغانستان د سولې زی بیا رغونې په یو حساس پړاو کې دی، که څه هم د هیواد عمومي وضعیت با ثباته دی او د بهرني سیاست لمن پراخیږي، خو لا هم له جدي ننګونو سره مخامخ دی، لکه بشري بحران، بشري حقونه، تروریزم او د ښځو حقونه. هغه ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان وضعیت ته له یوه جامع او بې طرفه لیده وګوري او هڅه وکوي چې افغانستان بیرته نړیوال اقتصاد ته ور وګرځوي او د افغانانو د ژوند ثبات ته زمینه برابره کړي. په همدې ځانګړې غونډه کې د سره صلیب او سره میاشت ټولنو د نړیوال فدراسیون استازي هم خبرداري ورکړ چې افغانستان د یو پراخ بشري بحران په درشل کې دی او ویل چې سیاسي پیچلتیاوي باید د خلکو اړتیاو ته د سمدستي رسیدنې مخه ونه نیسي. هغه وویل افغانستان نن په یو مهمه څلور لاره کې دی. بشري بحران نه یوازې ختم شوی نه دی، بلکې ژور شوی دی. د هغه په وینا میلیونونه افغانان د اقتصاد له نسکورېدو، طبیعي آفتونو، د ژوند اساسي خدماتو له نشټوالي او له عایداتو بې برخې شوي دي، او د 2015 کال له پیله تر اوسه تر یو میلیون ډېر کسان له ایران او پاکستان څخه بیرته راستانه شوي دي. استازی ټینګار وکاو چې د کلونو جګړو پر افغانانو په تیر بیا پر ماشومان او ځوانانو ژور رواني اغیز پرې شي دی او د وی اوشتمحال استراتیژي نشټوالي مرستې هم به نسمی کړی دی. د ملګرو ملتو د عمومي اسامبلې لغونډې د افغانانو تمیسه دی.
نو له دوی څخه زموږ غوښتنه دا ده چې د افغانستان په اړه او بیا په افغانستان کې د فقر او بېوزلۍ د له منځه وړلو لپاره ښه پلانونه جوړ کړي، د په دې اړه یو اقدام وکړي، ځکه چې په افغانستان کې ورځ تر بلې فقر او بېوزلۍ زیاتېږي او د حل لپاره هیڅ اقدام نشته. نو له دوی څخه مو دا هیله ده چې د افغانستان خلک هیر نه کړي.
په افغانستان کې فقر او بېوزلۍ زیاته شوې ده. لنور هیوادونو څخه هم افغان مهاجرین راشل کیږي، په زور راوستل کیږي او به تخپل هیواد ترستنېږي، چې دغه په هیواد باندې ډېر غټ بوج دی. زموږ د هیله ده چې په مرستندوی ادارو باندې غږ وکړي چې دوی سره کومکونه وکړي او دا کومکونه ګړندي وساتي او ډېرې کې ورسره.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
مخکې مو د ملګرو ملتو د عمومي اسامبلې په غونډه کې د امریکا د استازي په څرګندونو کې واوریدل چې له طالبانو یو غوښتل چې د امریکایي اتباعو برم تکول پای ته ورسوي. ویل کېږي چې له طالبانو سره لا هم افغاني ولاسله امریکایي محمود شاه حبیبي برم تدې. د نوموړي کورنۍ د طالبانو حکومت د ویان دا اداره دوي چې د دوی د عریضې پر بنسټ هر اړخیزه څېړنه کړې او حبیبي له دې ډلې سره نشته. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي ازادي راډیو ته وویل د طالبانو حکومت د دوی هیڅ کومه عریضه نه ده منلې. د دا اداره هم وکړه چې د امریکا حکومت ورسره ژمنه کړي تر هغه به د طالبانو حکومت سره کوم تعامل ونه کوي چې حبیبي خوشی کړی نه وي. د امریکا حکومت وایي حبیبي نږدې درې کاله مخکې د طالبانو د استخباراتو لخوا په کابل کې نیول شوی او د هغه د ځای ځایګي د معلوماتو لپاره 15 میلیون ډالر انعام هم ټاکلی دی. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
د طالبانو حکومت وایان لدی خبرې ورسته چې د دوی اړوند ادارو د افغاني ولسله امریکایي محمود شاه حبیبي د اړیزي پر بنسټ څېړنه کړي او نوموړی ورسره نسته. د حبیبي ورور ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د دوی هیڅ کومه اړیزه نه ده منلې او ور مسترد کړي دي. احمد شاه حبیبي د جولای په 15مه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
برخلی کې معلوم کړي موږ خو دې ډیر دایو ته کړی دي د طالبانو کې مګر متاسفانه چې موږ له ځان نه منلې او ټول رضای مسترد کړی دي. نه موږ ته رسمي جواب راکړی دي د رضای نه منلې، نه رسمي جواب راکړی دي، نه پر باندې کار کړی دي دا خبره هم بې ځای ده، دا بې ځای ده چې د مدارزه په اساس سره په تفصیل وګرځیدل او معلومات یې وکړي د باره کې او د پیدا نه کړي.
د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پنجشنبې په ورځ د جولای په درېیمه په یوه اعلامیه کې چې خپله ایکس پاڼه یې خپره کړې وه، ویلي وو چې دوی هیڅ داسې نښه نه ده موندلې چې ثابته کړي حبیبي دې د طالبانو د استخباراتو یا بلې ادارې لخوا نیول سوی وي. په اعلامیه کې ویل شوي وو چې د دوی اړوندو ادارو د حبیبي د کورنۍ د اړیکې پر بنسټ هر اړخیزه څېړنه کړې ده. په دغه اعلامیه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا ادعا هم رد شوې وه چې ګواکې طالبانو نوموړی په پټه نیولای او ساتلای دی. مجاهد ویلی و دوی د یو نظام په توګه د مجرمانو پر ساتلو ته اړتیا نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عدالت لپاره د نمونو پروګرام په خپل رسمي پاڼه خبره کړې اعلامیه کې ویلي و چې د طالبانو استخباراتو محمود شاه حبیبي د 2022 کال د اګست په میاشت کې نیولای دی. د حبیبي ورور احمد شاه حبیبي هم د هغه کسانو د خبرو په حواله چې د په خبره محمود شاه حبیبي سره یو ځای نیول شوی و ادعا کوي چې محمود شاه حبیبي د طالبانو استخباراتو نیولای دی. هغه وړاندې ازادي راډیو ته وویل
د سپین اورز بوتي د کور څخه د جوړ سره او چې کوم وخت دی به وي تقریبا نشته کسان د دفتر څخه بوتل په هغه وخت کې دی به وي او کوم وخت دی به وي 15 پر متر د طالبانو راغله او پر کوم سړک چې د کور دی اصله کې تقریبا د 2 ساعتونو د پر تړلې و. بیا د کور تر پورته سوال ته ټول کتابونه او کمپیوټر و ځین شانو سره یو ورل نو هغه نور همکارانې بیا وروسته رایله سوله په شمول د ډرایور هغه هم رایله سو دا نور همکارانو سره موږ خبرې وکړلې ځینې راته وویل چې دوی د ده سره یو ځای ساتل کېدل د استخباراتو په ریاست کې نو هغه ټول تحقیق شوی وو د طالبانو خوا څخه
احمد شاه حبیبی دا کوي چې دای او د امریکا حکومت د طالبانو لخوا د ورور د نیول کېدو اړوند ګڼ نور شواهد هم لري چې ضربه یې رسنیو ته وړاندې کړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو شمیر مسؤلان وایي د جولای 8 د بی پاسپورت او بی ویزی باری موټر چلوونکو لپاره د مهلت وروستۍ ورځ ټاکل شوې او د دې دواړو درلودل نور ورته حتمی دي. دوی د اندېشنې په څرګندولو سره وایي که بل حل لار ونه موندل شي موټر چلوونکو ته دا ستونزمنه ده او د دواړو غاړو سوداګر به له جدي ستونزو سره مخامخ شي. مخکې دوی د ټي اې ډي موقت سند پر بنسټ تګ راته کوي چې د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د مکتوب پر بنسټ د اعتبار موده نور ختمه ده. یو شمېر افغان سوداګر او سوداګریزو ترانسپورتي شرکتونو مسؤلان وایي د موضوع اندیشته ورته پیدا کړي. نور حال په دې راپور کې
د جولای 8 د بی پاسپورت او بی ویزه سوداګرو موټر چلوونکو لپاره د مهلت وروستۍ ورځ ټاکل شوې او د دې دواړو ترلودل نور ورته حتمی دي. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د ګډې خونې سلاکار ډاکټر مخلص احمد د دوشنبه په ورځ د جولای په 8 د دې ټکی په څرګندولو سره ازادي راډیو ته وویل دوی هیله من دي چې د سونزې ته بل حل لارو وزي کني په خبره د دوړو غاړو سوداګر به لجدي ستونزو سره مخ سي.
ریورته د پاسپورت تر لاسه کول او د ویزې تر لاسه کول دا ډیر مشکل ده، ستونزمن ده. هیله من دي چې د کابل او اسلام آباد چارواکي دغه ستونزې په هوارلو کې زړه ته زړه لاس پکاش کچېری بیا د اتم تاریخ د جولای څخه دغه د دې دغه پریکړه تطبیق شي بلا شک چې ده په بندرونو کې خصوصا په تورخم کې سپین بولدک کې
د یادونې د چې مخکې د دوړو هیوادونو ترمنځ د سوي هوکړې پر بنسټ د سوداګریزو موټر چلوونکو کولای شول چې د ټاټ یا ټي ای ډي موقت سند پر بنسټ له پاسپورت او ویزه پرته هم تګ راته وکړي. دا سند چې په افغانستان کې د پاکستان سفارت او په پاکستان کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د ډیپلوماټیکو مامورینو لخوا ورکول کېده یو کلن اعتبار درلود. لومړی شپک میاستې د $100 په بدل کې و، خو پاتې نور شپږو میاستو لپاره بیا وړیا و. خو د پاکستان د سوداګرۍ وزارت لخوا د یو مکتوب پر بنسټ چې ازادي راډیو ترلاسه کړی د جولای 8 نیټې وروسته د افغان سوداګریزو موټر چلوونکو او د هغوی د مرستیالانو یا کلینرانو لپاره د ټاټ سند د اعتبار موده نور پای ته رسیږي او د مکتوب په ټکو د او ٹی آر یا د دغه هوا د ترافیکو د شخړې د حل قوانين به په بشپړ ډول پلي کیږي. د یادونه ده چې د ټاټ سنت د اعتبار موده د جولای په 2 نیټه پای ته رسیدلې و. خو د دوړو هوادونو د چرواکو ترمنځ تر خبرو وروسته د جولای تر 8 نیټه وغځول سو. په افغانستان کې د پاکستان سفارت د جولای په 6 اعلان وکړ چې افغان موټر چلوونکو او د سفارت په ټکو ترانسپورترانو ته د $100 په بدل کې وکلنه ویزه ورکوي چې څو ځلې پرې تاګ راتګ کولای سي. په هغه خبر پاڼه کې چې د دغه سفارت په ایکسپان خبره سوې و راغلي و چې د ویزې غوښتونکي باید د نورو اړینو سندونو ترڅنګ د ټاټ موقت معتبر سند کاپي هم ځان سره ولري. یو شمېر افغان سوداګر او د سوداګریزو ترانسپورتي شرکتونو مسولین هم د افغانستان د سبزیو او تازه میوو په دې فصل کې د پاکستان د حکومت لخوا دا محدودیتونه د اندېښنې وړ بولي. له دې ډلې افغان سوداګر او په تورخم کې د ترانسپورتي شرکت مشر بشرمل عثمان ازادي راډیو ته وویل
نن سبا کې چې پاکستان د زیخدم کې دا افغانستان د پر د زیاته ضربه ده. لکه نن سبا د افغانستان د پر دا دلته د افغانستان سبزی سیزن شروع شو. دلته دا مسله جوړه زمونږ غوښتنه خدا ده چې اول غوښتي د ترانسپورت چې څومره اسانتیا ورکي باید اسانتیا کیږي باید ورکړل شي ځکه چې دواړو ملکونو ترمنځ وایي دغه یو ذریعه ده چې ترانسپورت ده. پر یو تورخم باندې غلام خان خو بند دی
بل افغان سوداګر حاجی عبدالحد هم ازادي راډیو سره ورته ستونزه مطرح کړه.
د افغانستان د خاصه د ترکیب باید برابر شي ځکه چې دا د پاکستان د خاصه پیشنهاد څو دي چې موږ د یو کال لپاره ویزه ورکوو. د افغانستان سوداګری ته خوکه نه ګرځيان رسیږي.
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګری وزارت ویان اخونزاده عبدالسلام جواد په راپور کې د مرکزي یو کسانو د اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. مخکې هم پاکستان سره د سوداګری په برخه کې بیلابیل ستونزې موجودې وي. د افغانستان د سوداګری او پانګونې خونې د مسولینو د معلوماتو پر بنسټ دغه هیواد سره سوداګری تر 80% هم کمه شوې ده. د یادونې ده چې دا ستونزه داسې مهال چې په دې وروستیو کې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د نښتو له امله په بندر عباس او چابهار کې وخت نا وخت د افغانستان د سوداګریزي راکړې ورکړې پر وړاندې ستونزې پیښیږي. دغه شان له هغې مخکې هم د هند او پاکستان ترمنځ د شخړو او د واګه بندر د تړل کېدو له امله هند سره سوداګري هم اغیزمنه شوې ده.
پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره دا ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام لوو تر اتو بجو وړاندې کیږي.
له ایران څخه د افغان کډوالو د وټولو لپاره له ورکړل شوی مهلت سره هم مهاله یو شمیر کډوال وی له زیاتیدونکو فشار او سخت حالت سره مخامخ دي. دوی اوسادی رادیو ته ویل چې په وروستیو ورځو کې ایرانی پولیسو په بیلابیلو شهرونو کې د تلاشۍ پوسې زیاتې کړي او بیا اسناد کډوال نشي کولای ان لخپلو کورونو ووسی. د ایران حکومت په خپل هیواد کې میشتو بیا اسناد افغان کډوالو او د سرشمیرنې کارت لرونکو ته د دې هیواد د وتلو لپاره د جولای شپږمه وروستۍ نیټه ټاکلې وه. د دې موضوع تفصیل
په ایران کې میشت د شپږ کسیزي کورنۍ سرپرست حفیظ الله چې د سرشمیرنې د پاڼې موده یې د یکشنبې په ورځ پای ته رسیدلې وایي په ایران کې د ټولو افغانانو کډوالو ژوند ستونزمن شوی. نوموړي نن ازادي راډیو ته وویل چې هر شیبه د پولیسو له لوري د دوی د نیولو ویره موجوده ده او له خپلو کورونو نشي وتلی خو د اقتصادي ستونزو له امله افغانستان ته د بیرته تګ توانایي هم نه لري.
اوس مهال په سخت حالت کې یو. زموږ سیم کارتونه بند شوي دي. همدا چې له کوره ووځي نیول کیږي. تازه زموږ یو خپلوان نیولی کورنۍ دلته پاتې ده او د افغانستان ته راولی دی. هر ځای چې افغانان ګوري نیسي. ما د کور کرایه چې مخکې مې ورکړې هغه مې پاتې ده. تر اوسه د کور مالک زما پیسې نه دي راکړي. په تمه يم چې پیسې مې راکړي چې د لارې کرایه پرې وکم.
په ایران کې میشت یو بل افغان کاریګر چې د غلطه په یو فابریکه کې کار کوي او نغواړي په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته اندېښنه وښودنه موړي وویل چې ایرانی پولیسو د دوی کارځای ته د تګ راتک په لاره د پلټنې پوستي ډېرې کړي او دا او نور افغان کاریګر د نیولو له ویرې له کارخونو نشي وتلی.
اوس مهال موږ هغه الوتونکو ته ورته یو چې له ویرې له خپلو پنجرو نشو وتلی. ترڅو ښکاره نشو. د پلټنې دومره ډېرې پوستې جوړې کړې دي چې ان موږ روغتون ته نشو تللی.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې ایراني چارواکو اعلان کړی چې په دې هیواد کې افغان کډوالو ته د ورکړل شویو سرشمیرنې کارتونو موده پای ته رسیدلې او دغه افغان کډوال دي د جولای تر شپږمې له دې هیواده ووځي کنه په وړاندې به یې قانوني اجرات وشي. د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو ادباو او کډوالو مرکز مشر نادر یار احمدي نږدې یوه میاشت وړاندې په یو ټلویزیوني پروګرام کې ویلي وو چې تر تیر کال پورې په ایران کې 2,00,000 بې اسناده افغان کډوال موجود ول. نوموړي ویلي وو چې د تیر کال په فبروري میاشت کې د 2,000,000 نورو بهرنیو ادباو د سرشمیرنې د پاڼو د مودې په پای ته رسیدو سره په دې هیواد کې د بې اسناده کډوالو شمیر 4,000,000 او 0,000 ته رسیدلې. نوموړي ویلي چې د سرشمیرنې د پاڼو لرونکو 2,000,000 کسانو له ډلې 50% کسانو له ایرانه د وتلو اسناد ترلاسه کړي. د راپورونو له مخې د سرشمیرنې پاڼې په 2020 کال کې د ایران د کورنیو چارو وزارت لخوا له 2,000,000 څخه زیات افغان کډوالو ته د لنډمهاله پیژندپاڼو په توګه ورکړل شول. د دغه پاڼو لرونکي افغان کډوال په بیلابیلو کټګوریو وویشل شوي وو. په دوی کې هغه کسان شامل وو چې د ویزې یا پاسپورتونو موده پای ته رسېدلې یا یې له ایراني اتباعو سره ودونه کړي، د کار کولو کارت لرونکي کارګران او یا هم د تیر جمهوري حکومت هغه سرتیري یا چارواکي وو چې ژوند یې په خطر کې وو. په همدې حال کې د تیر جمهوري حکومت پر مهال د افغانستان د وسلوال پوځ یو غړي چې په روسیو کې له ایرانه ایستل شوی او نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان ته له راستنېدو وروسته له امنیتي، رواني او روحي پلوه ځان خوندي نه احساسوي.
له ایران راغلو خو دلته هیڅ روحي او رواني امنیت نه لرو. په بیلابیلو ولایتونو کې نامعلومو کسانو د تیر جمهوري حکومت نظامیان وژلي. موږ هم سخت په ویره کې یو.
د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ویلي له ایران د افغان کډوالو د جبري ستنونې په اړه د ایراني چارواکو له وروستیو اعلانونو وروسته له دې هېواده د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک شوی. دغه سازمان په یوه اعلامیه کې چې د روان کال د مې میاشتې په وروستیو کې خپره شوی ویلي چې له ایرانه د جبري ستنونې پلان به په دې هېواد کې شاوخوا 4,000,000 افغان کډوال اغېزمن کړي. د فرانسې خبري اژانس د IOM له قوله ویلي و چې د جون له لومړۍ د جولای تر 15مې له 15,000 ډېر افغان کډوال له ایرانه راستانه شوي. نړیوالو بنسټونو خبرداري ورکړې چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته د کډوالو ستنول دوی له پراخه بېوزلۍ، فقر او په یو شمېر مواردو کې له سیاسي ځورونو سره مخ کوي.
د پکتیا ولایت په جاني خیل ولسوالۍ کې د دیرش بستري روغتون د جوړولو چارې بیا پیل شوې. دغه روغتون د جوړولو کار شاوخوا وکاله بخوا د جمهوریت پر مهال پیل شوی وو، خو د نظام د بدلون له کبله نیمګړی پاتې شو. د دې روغتون د پاتې چارو د بشپړېدو او د وسایلو او امکاناتو د تجهیز او اکمال لپاره 50,000,000 افغانۍ ځانګړي شوي دي. نور حال د نجیب الله الوخید په راپور کې واوري.
د پکتیا ولایت د جانخیل د ولسوالۍ روغتون ساختماني کارونه چې اوه کاله مخکې پیل شوي ول او د سیاسي بدلونونو له کبله چارې نیمګړي پاتې شوي، د ودانۍ په ګډون د ټولو پاتو کارونو ترسره کول بیا پیل شول. د مسؤلینو په وینا د یاد روغتون د چارو د بشپړولو او په دې روغتون کې د اړینو طبي او تخنیکی وسایلو او درملو د برابرولو لپاره 50,000,000 افغانۍ ځانګړي شوې دي. روغتیایي چارواکي وایي یاد اداره په پړاویز ډول نورو هغو سیمو کې هم روغتیایي اسانتیاوې برابروي چې خلک تر اوسه ورته لاسرسی نه لري. د عام روغتیا وزارت مین مولوي عبدالولي حقانی وویل
چلر پرتی دی سپین صحی دی او عوام خلک سی خدماتو تا لسرسای نلری، آغی تا هم موگا التا کلینیکونا جول کو رختونونا جول کو.
د جانخیل روغتیایی کارکون که وای دوی وارد روغتیا پالان لري، خود امکانات و وسایل او تکنالوژی د نشتون لکبلی درملنه نیمگری و. دیادی سیم یو دکتر موسا خان وای د روغتون د چارو پا بشپر دو سر با د دوی پا خدمتونو که خواله راشی.
من دلتا کرخه دکتران خکا درون اول رو با امکانات دی منگ سرانشتا دی منگ دی زرا ارمان داده چه منگ پر مفلیل وسایل ول رو مجهز لبرتوار ول رو مجهز ماینخانه ول رو مجهز د اپریشن ټیټر ولرو. نو دا د موږ یوازینی ارمان دی او دا به د موږ غټه اړتیا پوره کړي چې خلکو ته په ښه صورت سره خدمات وړاندې کړو.
بلخوا ځایي خلک بیا د روغتون لپاره د مجهز ودانۍ د جوړولو سربیره غواړي چې دا روغتون په اصلي طبي ټکنالوژۍ، معیاري درملو او پوهو او تجربه لرونکو ډاکترانو هم سمبال شي. د یاد سیمې دوه تنه اوسیدونکي نور راجان او عزیز الله وایي
د دې لپاره ضرورت تجهیز ته دی، امکاناتو ته دی، وسایلو ته دی، لابراتوارو ته دی، نورو تجهیزاتو ضرورتونو ته دی. په کامله معنا یې ته په خلای کا، په کامله معنا یې ته خدمات ورکا، که د پرسونل کمبود لرم پرسونل می وکیت سره کمبود بووی
در روغتون به جوړ شي خو ډاکټر ته ضرورت لرو امبولانس ته ضرورت لرو او کوم وسایل چې د دې روغتون د پاره وی نورو روغتونو کې که په مرکزی کې په ګردیز په کابل کې مونږ هم تاسې ډاکټران غواړو سامان غواړو که چیرته د روغتون جوړ شي او سامان یې نه وي بلاخره کومه ګټه د جانخیل ولسته نشي رسوله.
جانخیل د مساحت له پلوه د پکتیا په نسبتا لوی ولسوالیو کې راځي چې په تیر کې د جګړو له کبله اوسیدونکي د ژوند له ډېرو اسانتیاو بې برخې پاتې شوي دي. د جانخیل اوسیدونکي د څمکنیو او یاد ولسوالۍ ترمنځ د 20 کیلومتره سړک د اساسي جوړولو د یاد ولسوالۍ په ځینو لرې پرتو سیمو کې د وړو روغتیایي مرکزونو د ایجاد او د دوی د ماشومانو لپاره د ښوونې روزنې د زمینو د برابرولو غوښتنې هم شریکوي.
facebook.com/azadiradio
ده آزادی ملمه
شبانه جان ستړي مشي پروگرام ته بخیر راغلی. که په پیل کې راته وایست تاسو څوم سنف کې وایي چې طالبان پر افغانستان واکمن شو لول زده کړ پات شوي.
سلامونه فریده جان تاسو او د آزادی رادیو قطر منو اوریدونکو ته تمه ده چې ټول به خوسي طالبان چې کړه افغانستان ته او په خاصه توګه کړه چې کابل باندې وزته کوانزي پر سم سم کې ووم او زموږ د تاریخ امتحان وو چې واقعیا ډیر یو سخت ورځ وو نه هیریدونکو ورځ وو.
د امتحان مو په غوړز بیا ورکړو
او ډیر جالب وو ځکه چې په غوړز ما یني د غوړز نه زه ډیر په خاطر لرم په اول کې سمه ده نګدی ملګری مور وفات شوی و چې دغه هم خپه وو په دې کې یني یو امتحان مو ورکړل خو که څه وو څه بد وو دلته ډیر خبرې وچ طالبان غندې ویره و امتحان مخلص ولو کله چې امتحان وو چې مکتب کې ډیر حال مغال وو او موږ ته خبره کړه چې کورونه ته پاتې لاړ شو یعنی واقعا چې زه خبره وکړم دا فضا چې ور دی یو سپیر باد او ګرمي د ټول سره ګډ شوی وو.
دغه نمخ کې چې تاسو دغه ورځ تجربه کړی یا د ورځو ګوري د څه باور دې کوئ چې طالبان به کابل ونیسي؟
یعنی تر اوسه ما په ځنګي کله به چې موږ ته پخوانیو خلکو یعنی مثلا په کور کې زموږ پلارونو نیکونو یا نږدې دوستانو یا په مکتب کې زموږ استادانو موږ ته د طالبانو د وخت کیسې کړلې موږ وچ دا یو تیر وخت دی او هیڅکله امکان نه لري چې بیرته دا وخت تکرار شي او موږ هم په دو دقم چاپېریال کې د زده کړو نه محروم شو او په کور پاتې شو کلونه کلونه باندې وخت تیر شي هیڅ مو فکر نه وکړی.
په دې د باور نه کوي چې کابل به سقوط کوي بیرته به طالبان واکمن کیږي؟
هیڅ کله دا خبر مو هیڅ کله په ذهن کې نه ورغلی. ځینې خلکو به کیسې کړلې چې طالبانو په وخت کې یعنی مخکې وختونو کې اسمانه هیریږي زموږ یو خپلوان کیسې کړله ځکه چې هم ډېره کوچنی وم هغه به ویل وایي چې طالبانو دغه حکومت وو چې د ډاره به چدشې نه شوای کړلی هغه څه به نه شوای کړلی یعنی خو ما فکر نه کړو چې بیا به زه هم په یو داسې چاپېریال کې ژوند وکړم چې واکمنان به طالبان
له هغې ورځ نه راپدې خوا تر اوسه پورې دا د څلور کاله تیر شول په کور ناستی څه کوي؟
تقریبا یو دوه درې کاله خو مې رسنۍ فعالیت درلود خو اوس په دې وروستیو کې د ځینو ستونزو له امله د رسنۍ نه هم محرومه شولم. اوس نو فعلا کوم خاص مسؤلیت خو نه لرم.
په کور کې چې ناست یاست یوازې د کور کارونه کوئ که نه خیاطي نقاشي یا ورته داسې کوم مسلک هنر د زده کړی؟
اولا نه هنر خو مې نه دی زده کړی ځکه چې ما فکر کړی وو چې زما ټول فعالیتونه به رسنیز اوسي او ما په ډېره کې دو ته مخه کړې مثلا یوټیوب چینل یا مثلا زما ډېر شعرونه خوښېږي شعرونه ویل یا هم دې ته ورته نور فعالیتونه او د کور کې مثلا ما نوي نوي اشپزۍ زده کړلې مثلا د کور نوي نوي کارونه مې زده کړل چې کوم شی باید ډیزاین وکړو دا شی خو خیاطي سره علاقه نه لرم او نه مې زده کړي.
وروسته به د ژورنالیزم په برخه کې ولاته سی وبختم او شاعري یادونه مو وکړه که بیا مو په پای کې وخته کوم شعر له تاسو واورم زهنه نرتزان آماده کړی. اوس که راته وایي په مکتب کې چې وي د مکتب کومه خاطره هم صنفیانو سره په تماس کې کوم څه د سره شته چې لا تر اوسه په دې څلور کالو کې ساتلې وي؟
د مکتب خاطره تر ټولو چې ماته ډیره ګرانه ده، زه هیڅ کله نه غواړم د لاس ورکړم او د ځان نه ډیر د غو محافظت کوم. هغه زما خاطرات کتابچه ده چې ځینې د مکتب خوږو خوږو ملګرو ماته پکې خاطرې لیکلي دي، او داسې ملګری چې اوس مثلا د هېواد بهر دي په لرو لرو هېوادونو کې اوسېږي، زه چې کله هغه کتابچه وینم او هغه خاطرات چې دوی راته لیکلي دي زه یې لولم. یعنی واقعا زه یو ښه حس کړم، خو هغه ښه حس ما وژني، بیرته زما زړه ډېر خفه کوي، ځکه چې هغه یو داسې وختونه چې په هغو کې ما ته دوی داسې خاطرې لیکلي وي چې له دا یوه ورځ موږ دې ځای ته ورسېږو، زموږ دا هیله پوره شي، تا دغسې وویل دغسې وشي. او زه چې کله هغه خاطرات لولم هغه ټولې هیلې نیمګړې پاتې شوي دي.
د همصنفیانو سره تماس کې که نه یوازې دا کتابچه درسره ده؟
تقریبا یو څو، ځکه چې زه ډېره شوخم په مکتب کې، نو کله به یو صنف ته تبدیلی دو کله بل ته، نو د دواړو صنفو نه درې درې ملګري راسره شته دي پیله.
په واټساپ کې خبرې کوئ؟
او په واټساپ کې کله کیسې کوو کله خبرې کوو، نو همالته مساتید وي، او یو دوه ملګري دي چې کله کله له نږدې هم ورسره وي.
د چالاکی او شوخی دی ویلی بیا لایق موی که واز شوخه وی
خواه ما، یعنی پا غو دیر و تنبال شاگردان کنمم، خو دی اگر چه خبره دی دو اول نمره دو نمره سر دیره گرزدنم، زکه چی مثلا دوم را لایق نم چی زمیم چی زدیره بایست دانم دیره لایق هم پا بی گروپ که وم، او کله چې ګروپونه نو تنظیم شوی د لاسونه ټیټه وم کله د لاسونه پورته شوی وم هم نو گزاره می کړله.
یاد شي اول ورځ چا خوندې ته وړې وي؟
او اسم کله می نه ویریږي، زما مور مریض و، نو د مات موګم سیاوا هغه زما سمفی و، د هغې مور زه په مکتب کې شامله کړلم، زما پلار د ځینې سنځله مله په افغانستان کې نه و، نو نور څوکرم ما ښوونځي ته بوزي. کله چې زما د ملګری زما د وړکیتوب همغه لومړنی ملګری مروان میږي، هغه زما د ژوند تر ټولو لومړنی ملګری ده، او خدای دې ژوندی لرې اوس هم شته ده. نو هغه په مکتب کې شاملوله، راغله ما ته وایي چې شبانه دلته زما مور خو ما مکتب ته بیایي او ما په مکتب کې شاملوي. زه راغلم خو زما مور مریضه و، ما ورته وویل چې زه هم غواړم مکتب کې شامل شم. مور مې څه پیسې مثلا واکسینو دپاره او کار دپاره پکاره دي، هغه یې ما ته راکړلې، او زه یې بوتللم مکتب ته. د مو مکتب چې و په نسوان وحدت مکتب، ډېر ښکلی پارک لرلو. کله چې زه مکتب ته بوتللم مکتب کې شاملولم، یعنی زه د مکتب نه ډېره هغه پارک ته خوشحالم، چې هغه ورځ بیخي نه هېرېدونکې ورځ وه، هېڅکله مې هم یاده نه وځي.
له هغې را وروسته همدا ملګری چې مو یاده کړه مروه نومېده، همدې سره یو ټولګي کې پاتې شوې تر لسم صنفه پورې؟
تقریبا تر شپږم صنف پورې د مروې څخه په یو صنف کې وم. بیا د ځینو ستونزو امله مثلا موږ د صنف تعداد ډېر وو، یا مثلا نګرانه بنه پیدا کېدله، مې موږ ټول تقسیم کړلو. بیا چې کله تقسیم کړلو مروه بل صنف ته شوه، زه بل صنف ته شوم، زما د مای و لور و ستوری نومېده هغه بیا بل صنف ته شوه. کله چې زه بل صنف ته شوم ستوری په ما پسې ژړل، یعنی موږ ډېر یو بل سره وابسته شوي وو. خو وروسته له هغې د نهم صنف نه تر لسم صنف پورې بیا د مروې څخه وم، یعنی فقط دلته دوه درې کاله د مروې څخه په یو صنف کې نوم، یعنې تر لسم
تاسو یادونه وکړه چې ډېره لایقه نه وي، ستاسو په دغه ګروپ کې د ملګرو په ګروپ کې څوک ډېره لایقه وه چا چا ته نقل ورکولو که نه؟
خو دا خبره ده، په دو د ملګرو په ګروپ کې دی، مثلا زما ستوری او د مروې ګروپ چې و، بیا په دې درې وړو کې زه لایقه وم.
تا بیا نقل ورکوي چا ته؟
او ما نقل ورکوم، خو دا د عمل مې بیا ښه کار نه کوي چې په نقل کې به ګیر شوم، په ګیلې زه ورکوم چې دې نقل راکول.
تاسې کوم مضمون کې ډېره تکړه وی؟ کوم مضمون وخت زده کېده؟
ساينس پښتو د زما د خوښې مضمون نه و، ټول مې زده کېدل، خو څه شی مې نه زده کېدل هغه ریاضي و، تر اخره پورې مې زده نه شوه.
اوس هم پوهېږي چې دوه دوه څوک کېږي؟ شبانه جانی که پا دیل رو تاوی است ده خوانزی سر بیره پا کور که چه واسی استی وم ویلی چه اشپزیم برنگ رنگ زده کرده، چه خب پخیی چه دی زده کرده؟
پلاو، منتو، آشک، زمایت نهی دیگه، یعنی کزه ارزا کنم لوبیا یادم لوبیا.
ده پخول موس ورت زده کرده؟
ځکه چې مکتب په وخت کې کوچنی وم، زه په مکتب کې مثلا زه پنځه کلن وم چې په مکتب کې چم ته لسم صف پورې، کله چې اوس هم زه خاطرې یادوم د یین د لسم صف خاطرې، کله کلینو بیوایم چې یعنی موږ څومره کله وایم جاهل وو پیس نه پوهېده ما کله کله هم زوړ نه وو پاک ور څه زر نه نه پرته باندې مثلا چې کومه خبر به وشوله د تیر ورځو کې هم د مادم لوري به خبر یاد کوي چې څه مې نه یریږي و ورځ ما زری کور تروړې وه د مکتب آزری وایي ما د مکتب کې ویلي وو که ته آزری د مکتب کور ته یوسې کور مو ورخلي وایي زه تر سبا پورې په دې فکر کې یم چې د آزری څه رقم یوسم چې کور مو ورونخلي
واقعا جالبه ده. د ژورنالیزم د فعالیتونو په اړه مراته وایي څه وخت مو د فعالیتونو پیل کړل د شوق علاقه د ژورنالیزم سره د لکم ځای راغلی
کله چې په مکتب کې موږ ډېر خوښېدل مثلا انانسري وکړم د فایل په سر باندې ودرېږم او خبرې وکړم خو زه کوچنی وم په صنف کې هم تر ټولو کوچنی وم هېڅ وخت نه راکولو او د دې نه ډېره څه اورېدلم زموږ یو صنفی وه د لغمان وه نو هغه ډېره تکړه وه همیشه به د صنف کومه خبره کې دا سرفیلي به وایي هغې ته به یې وار ورکولم خو کله چې طالبان په افغانستان باندې واکمن شول او زه په لومړۍ ورځ مکتب ته ولاړلم نو بیسی دی مکتب نروشن ما فکر رو کچی زباید اتمن برا طریقه بی زباید رسانه اطلاعات شنم زباید خبریال شما سی یوتسو کوی چی تا خبریال ای نو دقیقه ورازی ورسا ما پا یوتیوب چنل که کار وکر دقیقه ورسا ورسا زیاد مرد ویزم تلارم دیرون رسانه ای سرم ای کار وکر او یین دی ما دی جوان تر طول و خواگه خاطره این چی ما پا جوان که تجربه کرده اقا دی جنالیزم و او کم مون کالونه چی ما دی پارا دیر کلی و بعد دی مکتب دی دوری اقا ما سا ما کار و چی ما پا المرتی بزن که کرده و یعنی هر ورز اقا خاطره که دیدم کاران و بیم دی مثلا با ایژوکیشن که هم کار کرده شاگردان و مهربانی و بینم چی سمرا مهربان و یعنی ژوند دی او د ژورنالیزم علاقه مې دغه وخت نه راغله لکه چې مکتب مخکې نه خو وخت کله چې طالبان په افغانستان وکنه شو بیرته د نجونو مکتبونه نه پرېښودل نو ما قصد وکړ چې حتماً باید ما ته کوی خبر یاله دا خبر به مې چې کله په کور کې کړله پلار به مې ورته وخندل لورې اوس د مکتب نه دی ویلی خلکو مکتبونه ویلي کوم ځای ته نه شي رسېدلی او تو مکتب نه دی ویلی ته څه رقم رسنۍ ته ځې ته څه رقم تلویزیون ته ځې خو بس نو وایي خواستن توانستن است
څومره هڅه مو وکړه چې وتوانې دې نقلي ورسنې ته ځان ورسې سره دې چې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه فارغه مې له مکتبه
وقیل دا ډیره سخته و اول که مو د خبرې ته بدون دې دونه چې د مکتب نه فارغه و میانه و مو تاسو پښتنه یو مثلا ډیر خبرې په کې راځي که چیرته یو انجلۍ رسنې ته لاړ شي په پښتنو کې ډیر غټ رایې پورته جوړېږي نو لومړی مو خپل ټولنې خلکو د ذهنونو سره یعنی ډېر غټ مبارزه مې کړې چې باید ځان ډېر قوي کړم وروسته له هغې چې زه رسنۍ ته لاړلم ډېر مثلا زه چې کله رسنۍ ته لاړم ما ولې ماته ویل چې ته دې مکتب نه فارغه یې ما ورته ویل چې نه مثلا ماته ویل چې بې امتیاز به کار کړې داسې به کې هسې به کې خو په دې وتوانېدم چې رسنۍ ته لاړ
بې امتیاز مو بیا کار کړی ده که نه ماش مو هم اخیستی
په ولو کې مې بین چې ازه کار کړی دی د یوټیوب کې نسم کار کړل نو تقریبا شپږ میاشتې نو هغه څه بین چې ازه وته تر دې چې ما کرایم د خپل جیب نه ورکوله
کورنۍ در سره په دې شرایط کې څنګه منل ځکه دا ډېر ستونزمن وي چې کله ته کارم کوي او بیا پیسې په دې جیب نه ورکوي
یعنی زه کوم زما پلار ډېر مهربان انسان دی دغه یعنی هغه چې ما ارزو په ژوند کې غوښتي هغه ما ته برابر کړي دي هیڅ هم نه دي ورته لکه پیسې به وي که به نه وي یعنې تاسو په پرې او آخرو کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ټولو خراب شول نو خو هغه بیا هم د ما ملاتړ کړی دی او که به نور نه وه د اقل ما ته په خدای چې زما یاده نه دي وته دي چې په کور کې به پیسې نه وي سل روپۍ پنځوس روپۍ د کرایه دپاره ما ته یې د همسایه نه اخیستي خو ما ته یې کړي چې څلار شه خپرونه لرې ثبت وکړه او بېرته راشه
دا له کوم وخت نه چې ښوونځي بند شوي دي ځینې نجونې نه بلکې دغه نړیوالو ادارو چې په افغانستان کې ریسرچ هم کړی هغه معلومات ښیي چې یو ډول په ډول په نجونو باندې فشار راغلی چې دوی باید واده وکړي ځکه چې پخوا خو زده کړې وې تعلیم وه نجونو تعلیم کوه و زیاتره کورنۍ نجونو ته وایي چې که تعلیم نه وي نو تاسو باید ځان ته ژوند جوړ کړئ واده وکړئ یو څوک ولرئ په ژوند کې دغه فشارونه پتا یا دغه ملګری دي چې شاوخوا دي هم صنفیان دي کله خود در باندې نه دي راغلي یا کورنۍ خود سه غوښتنه نه ده کړې
زمونه خو الحمدلله خیر یو دوه ځله شوی خو بیا چې مو قناعت ورکړی منلای خو د سنفیونه مې د مرګر نه مې د ډیرو نه خبره شوم د اته د سنجونی وچ زما په یت کې ته مونم کوچنی وي زه اوس خبر شوم چې خو د اولادونو څه نه شوي ودونه کړی دي اولادونه لري
ستا په باور باندې د انجونی ولې نه دي توانې د لچکورنیو تقینات
اسمو په نظر یو څه چې نور د قناعت نه مثلا اوس کوم کولای شو اول د ځای یو کول نور کولای شم کورنۍ ته په دې موضوع کې قناعت ورکم چې زه غواړم درس وایم اخر دوی درته وی درس ته کوم وایي په کوم باندې یعنی ته دیني درسونه خو دي هغه خو ټول وایي یا رقم کې مثلا ته څه رقم نور مکتب ته ځې ته څه رقم غواړي مثلا ډاکټر شي ته څه رقم غواړي خبريال شي ته څه رقم غواړي یو ښوونکی شي په کوم طریق باندې نور قناعت په اړه هیڅ خبره نه پیدا کیږي چې یو څوک په دې موضوع باندې څوک قانع
یعنی ستاسو په باور باندې یوازې انجلۍ ته همدا لار پاتې کیږي چې باید د کورنۍ خبره ومني واده وکړي
زما په نظر وو ځکه چې دلته نور رسته قناعت پر نور کومه خبره کوم دلیل نشته مثلا نور دلیل چاته موږ نشو ورکولی مثلا موږ کورنۍ ته نور نشو ویلی چې زه غواړم ډاکټره شم هغوی ته وایي ته په کومه ډاکټره کیږي درس نشته مکتب نشته پوهنتون نشته ته څه رقم غواړې ډاکټره شي ته نشو ورته ویلی زه غواړم ښوونکی شم هغوی د تانه دلیل غواړي او دوی ته باید دلیل ولرو
خو دا کوم نجونو چې هم صنفیانې ملګري یادې کړې دوی چې ودونه کړي بیا خوشحاله دي په ژوند کې
خبر نه تر لرم فقط دومره خبره شه مثلا چې ما ته ویلی شي که بانه نامزاد شوه یا دن نامزاد شوه یا د فلانه لور پیدا شوه یا زوی پیدا شوه دومره خبره شه نور زه کومه اړیکه نه ورسره لرم چې زه پوه شم چې څومره به خوشحال خو یو دو چې خبره یم یو په کې ډیره خفه ده خو بل ښه خوشاله ده الحمدلله
کله د خپل بیا په دې موضوع فکر کړی د مثلا کورنۍ کې فشار هم رانه وړي یو کال نور په کور پات شي خبر شو واده وکي په دې فکر کړی
پریخ می فکر نه دی کړی یعنی ما ټول فکر چې کړی دی وایم چې زه هر څنګه چې کی باید درس وایم هر څنګه چې کی ګل کڅنګ به چې مکتب نه ویلای زه خبر یاد شوم هم دغه څه کوم چې هر څنګه کی کی دا زده کړم که زده کړم نشتم خو زده زه خپل زده کړې پوي ته ورسوم
د دې لپاره د بیا څه پلان جوړ کړی دی چې په کومه طریقه برسیو ته اپلای کړي یا بل کومه چاره لاره دی ورته پیدا کړي آنلاین درس وایي
نو که خدای کړل بورسیو ته امتحان ورکړم د مرسته وشي د هیله مې پوره شي نو د خو ښه ده او آنلاین زده کړې خلک وایي آنلاین زده کړه کېږي مو څومره تجربه کړې ده آنلاین زده کړه نه هېڅ نه جوړي موږ په مکتب کې یو دولتي کورس لرلو نه پوهېږم نوم یې څه وو ورسره نه هېر شوی دی ځینو مکتبونو کې وکابل کېږي نو په هغوی کې چې کله کورونا او په افغانستان کې ډېره شوله څه وختونه رخصتي وو په هغو کورسونو کې آنلاین درس ورکولو یعنی زما په یادېږي څومره درس چې موږ حضوري زده کولو هغه موږ آنلاین نه شوی ځکه آنلاین په خبر په بله لاړه یا په انټرنیټ واسم نه شو یا په انټرنیټ خراب شو یا په بله خبره شوله درس به بیخي پاتې شو او قصه به بله راشلو شوه پکې
ستاسو په باور باندې آنلاین زده کړې نتیجه نه ورکوي
شاید نتیجه ورکړي اما دا زما یو شخصي نظر دی خو یو څوک د حضوري درس نه په آنلاین درس نو کې ښه درس زده کړي زما حضوري درس ښه زده کېږي
د شاعرۍ مو مخکې یادونه وکړه دغه پروګرامونه چې تاسو ورکې کار کوه یا یوټیوب چینل ته مو چې کومه محتوا برابروله د دې محتوا موضوع څه وه په کوم مسایلو تاسو ډېر تمرکز کوه یعنی ستاسو فعالیتونه په کومه برخه کې وه
په یو لومړی یوټیوب چینل کې چې موږ خبرونه بيخي د شاعرانو په ژوندنه وایي چې د کوم شاعران په اړه معلومات ټولول د مې راوړون دي کول د یو شعر په میویل ورسله غي څومره چې واخ وتل اوس مې شعر او شاعر سره علاقه ډېرې ده یعنی څومره چې مطالعه مې پکې کوله سم مې شعر ویل اوس مې چې د خلکو خو خیدل منځل چې مې شعرونه خو خیدل هم درس ورو ورو مې شعر او شاعر سره علاقه ډېره شو ته دې چې ما د طالبان مخ کې یو دوه شعرونه لیکلي وو د مکتب په وخت کې خو دا څه ګل ډورنده و چې دغه شعرونه زړه لري چې په خاطر یې لرم خو ورسله غي مې کوم شعر نه دی لیکلای خو شعر نه مې ویلې دی او د شاعر سره مې علاقه ډېره شوې
هغه شعر دې ته په یاد نه ده چې اول دې لیکلی وو
هغه ډېر چلن شعر و زما د کاکا کښې د هغه یم ډېر ښایسته شعرونه لیکي او کله چې ما هغو ته ورغلو نه پوهېږم چې څه شی و په کښې خو یوازې یو ځای مې نه هېرېږي وه چې د غمونو ډک بوتل یې مه جانان یم دا دا ځای ډېر جالب وو هېڅکله مې نه هېرېږي
اوس چې تاسې د نورو شاعرانو شعرونه دکلمه کوئ وایي دې کې ټول موضوع به په همدې راڅرخي چې جانان او درد او غم په همدې مسایلو باندې
اوس خو زه چې زما ډېر شعرونه دي هغه مثلا یا هېواد ته شعر وایم یا د نجونو زما ډېر شعرونه خوښېږي چې نجونو ته یې ووایم مثلا چې په د زده کړو نه پاتې دي یا د رواجونو نه کلتوري شعرونه مې خوښېږي حماسي شعرونه مې خوښېږي د جانانه به پکې تیر شي.
تاسې اوس چې په دې برخه کې کار مو کړی دی فعالیت مو کړی دی حتمند ځینې شاعرانو شعرونه به درته په یاد وي که موږ ته کوم شعر ووایې؟
دلته یو شعر دی راسره دام چې دی د نجونو لپاره دی نه به تاسو ته ووایم
مهرباني اورو.
وایي له پیغلو دی د علم حق په کوم کتاب اخیستی؟ د پیغلو د دې علم حق په کوم کتاب اخیستی؟ ظالمه په محشر خو به درب مخ ته درېږي. اخ اخ زما وطنه لوی خدای خدای آباد کړه. اخ اخ زما وطنه لوی خدای خدای آباد کړه. اوف اوف زما وطنه ورځ تر بلې رانړېږي.
که په دې راته وایې شبانه جانې د شعر شاعري کې ژورنالیزم سره د ملاقه ډېره زیاته ده، آیا په کورنۍ کې لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه پلار مو ملاتړ کوي، نورې خویندې ورونه مور مو هم همداسې لکه د پلار په شان ستاسې ملاتړ دي که نه د هغوی مخالفتونه هم شته؟
نه، یعنی په دې کې چې زموږ کورنۍ الحمدلله ډېره آزاد فکره کورنۍ ده. په اولو کې مثلا زه نه شم ویلی، ځکه چې په کورنۍ کې چې کوم حق لري په موږ باندې، یعنی په ما باندې قیدګیري وکړي، زما پلار دی، زما مور ده، زما ورور دی، زما خور ده، یعنی موږ چې په یو کور کې اوسو زما ترونه دي. خو ما ته مې ترنه دي ویلي چې ته دې ځای ته ځې، ولې ځې پر عکس؟ مثلا زه کوم درې ځای ته تللی یم، زما سره مې پلار نه و، تره مې راسره تللی دی. او د خوران نه خو په څه نه وایم، ځکه چې زما خوران هم رسنیز فعالیت لري. او نور کومه ستونزه نشته د کورنۍ نه، یعنی کومه ستونزه نه لرم.
او کوم کسان چې غواړي په دې برخه کې کار وکړي یا هغوی کسان چې کار کوي، تاسو څه فکر کوئ په افغاني ټولنه کې ژورنالیستانو ته یا ښځینه خبریالانو ته په کومه سترګه کتل کیږي؟
یعنی زه د خپل شخصي نظر نه درته وایم، په افغانه ټولنه کې، بیا په پښتنه ټولنه کې، ښځینه او ژورنالیستان ته په هېڅ ښه سترګه نه کتل کېږي. دوی فکر کړي که ښځه رسنۍ ته ووتله نو دا به هېڅ ښه ښځه نه اوسي. مثلا دا چا ولیدله، د دې مخ چا ولیدو، نو حتماً به په دې کې کومه ستونزه وي، حتماً به دلته کومه ستونزه. یعنی د خلکو فکرونه د ژورنالیزم ښځو دپاره ډېر، یعنی بل رقم دي.
سره له دې چې په دې دومره ستونزو باندې خبره وي، بیا دې ولې تصمیم ونیو چې تم باید حتمن دې برخه کې کار وکړې که شوق علاقه ډېره ده؟
یعنی زه په اولو کې نه پوهېدم، یعنی ما په اولو کې فقط، یعنی شاید زه ډېره کوچنۍ وم، ځکه چې زه رسنۍ ته لاړم زه شپاړس کلنه وم، او زه د ډېرو ستونزو نه خبره نه وم چې مثلا دلته ستونزه دي په دې برخه کې، دغه ستونزه ده، دلته ده. خو اوس هم پښیمانه نه یم، یعنی یو څوک انسان چې خپلې هیلو ته رسېدل غواړي، وایي د خلکو خبرې لکه کاڼې داسې دي که په سر دې کېښودې ټیټوي دي او که د پښو لاندې دې کېجګوي دي. نو مثلا که یو څوک یو ځای ته رسېدل غواړي، هغه باید چا د خبرو په کیسه کې نه شي. دغه وایي چې که موږ مړه شو، که څوک خبر شي چې آسمان وریځې ولا که موږ جنازې ته راشي، نو دغه خلک چې زموږ جنازې ته فقط په دې خاطر نه راځي چې کالی لاندې کېږي، موږ یوالې په کیسه کې شو. موږ باید خپل ځان ته وګورو، موږ مثلا چې خپل رب ته مو، خپل ځان ته مو، خپل وجدان ته مو شرمنده نه اوسو، باید نور د هېڅ شي په کیسه کې هم نه اوسو.
ستاسې په څېر باندې ډېرې نجونې اوس په کورونو ناستې دي، هغوی له زده کړو پاتې دي، دوی ته څه ویل غواړي او څومره مهمه ده چې دوی هیله مندې اوسي چې ښوونځي بیرته خلاصیږي، دوی کولای شي خپلو هیلو ته ورسیږي؟
زه چې فکر کوم زما په سن چې کوم نجونې وي، په هغو کې شاید په سلو کې 80% نجونې یې ودونه کړي وي او ژوندونه یې جوړ کړي وي. زنې، یعنې زه چې څومره خبر لرم، هغه نورې چې زموږ نه سنی ټیټ دی او له ماشومانې دي، هغوی ته به دا ووایي چې هیله ولرئ، خدای مهربان دی، یو وخت زموږ د حکومت په زړونو کې هم رحم پیدا شي د ښځو دپاره، او بیرته ټولو ته اجازه ورکړي چې زده کړې وکړي.
ډېره زیاته مننه. کور دې ودان، ژوندی اوسې. شبانه جانې چې وخت پرېښود راغلې پروګرام کې در سره خبرې وکړې، هیله مند یم چې یو ورځ وتوانېږي. کومې هیلې دي چې د ځان لپاره ټاکلې دي، کوم خوبونه دي چې د ځان لپاره کتلې دي، ورته ورسېږي او یو تکړه خبریاله شي؟ مننه.
د
ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن پډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلورش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
Yeah.